یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو سړی مشی په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام یم او دا یو ساعته پښتو خبری خپرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. هورې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د نن ورځې تر پایه به د دارالانشا له لوري عملیاتي راپور د پریکړې لپاره د کمیسون بورډ ته وسپاري. دغشان نور مطالب هم پروانه خپرونه کې لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه ورو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
درنه دوستانو وسم پام کوي تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو ته. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مارسودی د افغانستان د سولې د هلو ځلو په لړ کې د روان میلادي کال په لومړیو کې کابل ته سفر کوي. د جمعې په ورځ په جاکارتا کې د تلپاتې سولې په رامنځته کولو کې د ښځو د رول په نوم د کنفرانس په څنډه کې وویل، د افغانستان د سولې په بهیر کې باید د ښځو پیاوړتیا ته پوره پاملرنه وسي. د همدارز وویل چې اندونیزیا غواړي چې د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. اندونیزیا تر دې وړاندې د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د کنفرانس کوربتوب کړی او په خپله خاوره کې د افغانستان د سولې د خبرو وړاندیز کړی دی. تر اوسه پورې افغانستان ته د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د سفر دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندوز تخار په لویه لاره کې د باغمیری پر سیمه د طالبانو حمله له ماتې سره مخامخ کړې ده. د 2018 پامیر قل اردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال عبدالهادي جمال نن یک شنبه ازادي رادیو ته وویل چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله وشته، خو دقیق شمیرې لا څرګند نه دی. خو د وسلوالو طالبانو ویاندوی ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې په دې نښته کې 9 افغان سرتیري وژل سوي دي او شپږ ژوندي نیول سوي دي. د 2018 پامیر قل اردو مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې د طالبانو حمله وروسته لدی پشاوتم بول سوچي کومکی ځواک سیمې ته ورسید. د راپورونو له مخې د کندوز تخار لار د موټر پر مخ خلاصه ده. د ایران د سمندري ځواک قومندان تایید کړی چې ځواکونه به یې له روسیې او چین سره په هغو ګډو تمرینونو کې ګډون وکړي چې د سږ کال په وروستیو کې پیلېږي. مرستیال ادمیرال حسین خانزاده پرون شنبه وویل چې دا مانور به د دسمبر له 2 د جنوري تر 6 پورې د هند سمندر په شمال کې ترسره سي. د مانور دقیق ځای ونه شو، خو ځینو رسنیو ویلي چې دا پوځي تمرینونه به په عمان خلیج کې وسي چې په وروستیو کې څو سمندري پیښې پکې وسوي او د لویدیځو هیوادونو گزمه تیلونون که بیڑی بدرگه کوي. فرانسا، بریتانیا او جرمنی وایي شپږ نور اروپایي هیوادونه له هغه بارتري سیستم سره یو ځای سول چې دوی جوړ کړی او پر اساس شرکتونو ته اجازه ورکول کیږي بې له دې چې پر ایران د امریکا د بندیزونو سرغړونه وسي له دغه هیواد سره راکړه ورکړه وکړي. دریو هیوادونو پرون شنبه په یوه ګډه اعلامیه کې وویل په انسټیکس کې د ګډون لپاره د بلجیم، ډنمارک، فنلاند، هالند، ناروی او سویډن د پریکړې هرکلی کوي. انسټیکس سیستم سوداګری شرکتونو ته اجازه ورکوي چې له ایران سره جنس په جنس معامله وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د دې سیستم کلک مخالفت کړی او مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي هغه وخت راغلی چې د امریکا او اروپایي شریکان د ایران د وژونکي انقلابي رژیم پر ضد د امریکا د بندیزونو زیانمنول پای ته ورسوي. او بیا هم له ایران څخه په ایران کې یو مخالف سیاسي مشر حسین موسوی د دغه هیواد مشر آیت الله علی خامنه‌ای له پخوانی پاچا سره پرتله کړ. د موسوی د خبرې د اپوزیسیون په ویبپاڼه کلمه کې پرون شنبه په 10 کې خبرې سوې چې د ایران حکومت په تهران او نورو ښارونو کې د خلکو مظاهره وځپلې. د بخښنې د نړیوالې ډلې پر د راپور پر اساس د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 161 تنه مظاهرچیان وژل سوي دي. موسوی د پخوانی پاچا د پوځیانو له لوري د 1980 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د هغې جمعې وژنو ته په اشاره چې تور جمعه یې بولې خامنه‌ای له پخواني پاچا سره پرتله کړی دی. د هماغه کال مظاهرې د محمد رضا شاه پهلوي د پاچاهۍ د پرزیدو سبب سوې. د خبرونو پای.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ درنو دوستانو، فریبا ظاهر و چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. وړاندې په خپرونه کې دا موضوعات لرو. وړاندې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د نن ورځې تر پایه به د دارالانشا لوري عملیاتي راپور د پریکړې لپاره د کمیسیون بورډ ته وسپارل شي.
د اوو ویشتو ولایتونو څخه کوم د نتایجو فورمې چې رارسېدلې دي کمیسیون ته د هغې انټیک انټري هم ترسره شوي دي او په اوس کې د رایو جمعبندي روانه ده.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زوی ساداتو په همدې مسله باندې مو د ټاکنو د څار د یو شمېر بنسټونو نظر هم راغسته. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس وایي چې د ټاکنو د درنلشال لوري د کمیسیون بورډ ته د سپارل کېدونکو عملیاتي راپور باید هر اړخیز او بشپړ وي.
پرانستې تخنیکي غونډه او ډیالوګ د دغه ټکټونو سره جوړ کړي تر څو دغه اعتراض ته د پای ټکټ کېدو شي او حکم د بیا شمېرنې تفتیش پروسه چلانه شي او موږ به هم کوشش وکړو چې په همدغه غونډه کې کمیسیون سره مرسته وکړو تر څو
نن د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز ناروغي سره د مبارزې نړیوالې ورځ سره برابر ده. په دې هم راپور لرو چې په افغانستان کې په دې ناروغي د اخته ناروغانو شمیر څومره تر رسیدلی دی. په ولایتي راپورونو کې اوري چې په تخار ولایت کې هغه شمیر ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي او تر څنګ یې بې زده کړې ځوانان هم دي له بیکارۍ د زیاتېدو نه شکایت کوي.
تو زمانی که دولت کارو جبنیره که در گولت انجام نه تمام متأخر هستم که بیکار روز برو در افزایش پیدا میکنن.
یو وار بیا هرکلی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د نن ورځې تر پایه به د دارالانشا لوري عملیاتي راپور د پریکړې لپاره د کمیسیون بورډ ته وسپارل شي. د دغه کمیسیون ویان زوی سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون بورډ به په دې حق لا خپل پرې دغه موضوع زموږ همکار رحمت الله افغان تعقیب کړی دم د اوسره سره په سټډیو کې دی. افغان صاحب ستړي مشي نور جزئیات په دې اړه لته وو.
مننه اکرم صاحب تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په داس حال کې چې لا هم په ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې برخلیک روښانه نه دی، د ټاکنو کمیسیون درنشا پلان لري چې خپل عملیاتي راپور د کمیسیون بورډ ته وسپاري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د اوو ویشتو ولایتونو له تفتیش او بیا شمیرنې وروسته رای سیستم ته د داخلېدلو پروسه نږدې بشپړه شوې ده. د دغه کمیسیون ویان زبی سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې تر پایه به خپل عملیاتي راپور د کمیسیون بورډ ته وسپارل شي تر څو کمیسیون په دې اړه باندې وروستۍ پریکړه وکړي.
د اوو ویشتو ولایتونو څخه کوم د نتایجو فورمې چې رارسېدلې دي کمیسیون ته د هغې انټیک انټري هم ترسره شوي دي او په اوس کې د رایو جمعبندي روانه ده. وروسته تحلیل تجدید څخه به انشاءالله دوی خپل تخنیکي ارزونې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری ته سپاري او رهبری بیا په دې اړه باندې خپل تصمیم نیسي. انشاءالله د نن ورځې تر پایه پورې به نهایي کوشش دغه وي چې دغه راپور د کمیسیون مشرتابه ته وسپارل
شي. اکرام صاحب، دغه راپور سپارل د کمیسیون سره مرسته کوي تر څو پورې د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
تیره ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ځینو کمیشنرانو ویلي وو چې نن ورځې خودلې و چې د لومړنیو پایلو په اړه به پریکړه کیږي. همدغه راپور د لومړنیو د پایلو د اعلان هغه لومړنی مراحل دي. څنګه
د انتخاب پرون داسې اوازې وې چې نن ورځ پایلې اعلانېږي؟ بیا ازادي راډیو چې کله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مشرتابه همدارنګ له غړیو سره په تماس کې سوې ویل چې د خبره راده کړه. په داسې حال کې چې د کمیسیون بورډ پریکړه نه ده کړې، نو څنګه دغه پایلې اعلانېږي؟ خو دغه راپور سپارل د پایلو له اعلان سره مرسته کوي. دغه راپور د چلو ټولو څلور دشتو ولایتونو د رایو هغه پایلې دي، بیا د بایومیټریک هغه کوم رای چې د درملو کمپنۍ له لوري درنشا ته سپارل شوی دغه بشپړ راپور د بیا وروسته کمیسیون هغه پور چې کمیشنران ورکي دي په دې باندې پریکړه کوي چې دغه تایید کړي او کړه د پایلې
څلور د ولایتونو تاسو یاد کړئ افغان صاحب، و ولایتونه چې لا هم پکې د کمیسیون دروازې تړلې دي او د کمیسیون کارکونکي نه پریښودل کیږي چې رای شمیرنه پکې دوباره ترسره کړي، د دغه ولایتونو سرنوشت بل اخر څنګه کیږي؟ کمیسیون څه
ازادي راډیو په همدې اړه باندې انتخابات خپلواک کمیسیون نن پوښتنه وکړه. دوی یو ځل بیا تمه وښودله چې هغه کسان انتخاباتي ټیکټونه چې دغه د دغه پروسه مخه ډب کړی دی او ځل بیا غوښتنه وکړه چې دوی د مکتب اجازه راکړي ترڅو پر موږ دغه پروسه بشپړ کړو. خو دغه انتخاباتي ټیکټونه چې دغه غي بندې کړی دی، دغه مرکزونه بند، د انتخاباتو سیمیز دفترونه بند کړی دي، دوی ځل بیا وایي کمیسیونه غواړي چې دوی سره کښېني او خبرې وکړي. په داسې حال کې چې د څار ځینې بنسټونه هم دغه د انتخاباتي ټیکټونو رضایت ډېر نجات مهم بولي او همدارنګه ټینګار کوي تر څو پورې چې دغه راپور بشپړ نه وي نو د پایلې اعلان سره به پایلې اعلان به یو څه ناڅه بې باور اعلان شي.
تېره ورځ د یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو له لورې په کابل کې مظاهرې وشوې، دوی ځینې غوښتنې لرلې د انتخاباتي پایلو په اړه باندې، په ځانګړي ډول دغه اوو ولایتونو موضوع یادېدله. انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه اعتراض کوونکو غوښتنو ته څه ځواب لري؟
د جمعې پر ورځ په کابل کې یو شمېر انتخاباتي ټیکټونو مظاهرې وکړې. د دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د شاوخوا 3 لک رایو برخلیک معلوم کړي. که چیرې دوی ته مثبت ځواب ونه ویل سي نو دوی به په ټول افغانستان کې پراخ لاریونونه پیل کړي چې تېره شپه یې وروسته مهلت. په ځواب کې تیره ورځ د انتخابات خپلواک کمیسیون وویل چې د هیچا هیڅ نهاد او هیچا تم فشار ته نه ږدي، بلکې د قوانینو لوایحو مقرراتو مخکې به خپل کارونه بوزي. او د همدارنګه وویل چې 3 لک رایې چې انتخابات خپلواک کمیسیون له لوري پاک پیژندل شوي دي، په دې اړه باندې پخوا لا پرېکړه شوې ده، په دې اړه باندې بله پرېکړه کېدونکې نه ده. موږ هڅه وکړه چې د همدغه غبرګون په اړه باندې د همپالنې انتخاباتي ټیم سره په تماس کې شو، تر اوسه توانېدلی نه یو چې دوی په دې اړه نظر
وکړي. تمنانا درنو دوستانو، و موردل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د نن ورځې تر پایه بعد د دارالانشاء لوري عملیاتي راپور د پریکړې لپاره د کمیسیون بورډ ته وسپارل شي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه ټینګار کوي چې د ټاکنو د دارالانشاء لوري د کمیسیون بورډ ته سپارل کیدونکې عملیاتي راپور باید هر اړخیز او بشپړ وي. د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې پاتې و ولایتونه د رایو د تفتیش پایلې باید په دغه راپور کې ځای پر ځای شي او له هغه وروسته د پریکړې لپاره کمیسیون بورډ ته وسپارل شي. له ښاغلي رشید سره رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې د دغه راپور د ترنګوالي په اړه ترې پوښتنه کړي.
بلې شکه چې کمیسیون په داسې یو اساسي وخت کې داسې پرېکړه ته ځواک لري چې د هغه منل همدارنګه اعتبار د ټولو ضدت لخواو لپاره حفظ وي، نو دا چې په څو ولایتونو کې تفتیش او بیا شمېره نه سیستم وي، د کوم ډول باطله شوې، په کوم اساس باندې او څومره مثلا اعتبار ورکړل شو، په کوم اساس باندې کمیسیون په هغه باندې پوه شي او د هغه په اساس باندې خلکو ته، نهادونو ته او سیاسي ټکټونو ته پوره معلومات او توضیحات وکړي تر څو د اعتبار حفظ کړي. تاسو پوهېږئ چې په دغه دولت جوړوونکي همدارنګه بعضو حالات کې د مادر وطن د ګوند یا د ټیم ناظرین پکې برخه اخیستې ده، اما د نورو ټکټونو ناظرینو برخه نه ده اخیستې. نو دغه معلومات رښتینی وي، په هغه مصادیقو باندې ولاړ وي او د ټولنې سره شریک شي، په هماغه اندازه باندې کومک کوي تر څو دغه توصیې په اړه باندې رفع کړي.
رشید صاحب، د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره دغه راپور څومره مرستندوی واقع کېدای شي؟
دغو ولایتونو لپاره چې هلته ډېر مهم ولې هغو ولایتونو کې چې هغو ولایت دي تر اوسه کوم بیا شمېرنه تفتیش نه ده شوی، نو هم د بحث وړ ده چې کمیسیون د دې لپاره باید واضح او روښانه لیکدوري ولري چې څه چلند کوي، که نتایج قسمي اعلانوي یا ابتدایي یا لومړني اعلانوي، نو باید حقوقي بحث ولایتونو سره روښانه کړي.
پاتې ولایتونو د برخلیک په اړه باندې کراته وایي چې دغه برخلیک به څنګه کیږي؟ په داسې حال کې چې راپور سپارل کیږي، دغه ولایتونو خو د راپور یو جز جوړېدای شي.
کمیسیون خو دا وایي چې یو پرانست تخنیکی غونډه او ډیالوګ د دغه ټکټون سره جوړ کړي تر څو دغه اعتراض ته د پای ټکي کېدل شي او خلک هم د بیا شمېرنې تفتیش پروسه چلانه شي، او موږ به هم کوشش وکړو چې په همدغه غونډه کې کمیسیون سره مرسته وکړو تر څو د اعتراض لپاره موانع لرې شي، اعتراض ختم شي او پروسه پیل شي. نو کمیسیون د پنجشنبې پر ورځ خپله غونډه کې د بعد مرګه د موږ کومه اعلامیه شوه، د دې په اړه باندې چې منفي دریزو هغه دی چې موږ د سل غونډو څخه زیات موږ غونډې نیولې او موږ قانع کړي نه دي، نو موږ د کمیسیون په موجودګۍ کې د نرمښت غوښتونکي او د دغه ټکټونو سره د یو فوق العاده پرانستې دیالوګي هغه تخنیکي دیالوګ غوښتونکي چې په کې چې دغه وضعیت خلاص او مخته لاړ شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې زموږ همکار رحمت الله افغان ورسره مرکه کوله، اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې خاطر پردیسی وړاندې کوي. د افغانستان د اوبو انرژي وزارت د هیواد په مختلفو سیمو کې د اوبو د 14 بندونو د جوړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت وایي سیار نکزاد یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر یو بندې وی ولسوالۍ اوسیدونکو له برېښنا اوبو څخه برخمن کولی شي. ښاغلی نکزاد ویل اوس مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د اوبو د 26 بندونو د جوړېدو چارې روانې دي او په نږدې راتلونکي کې به د 14 نورو بندونو د جوړېدو چارې هم پیل شي. نوموړی وایي د شاو اروس د بند د جوړېدو چارې 80% بشپړې شوې او د اوبو انرژي وزارت په داسې یوې تګلارې کار کوي چې له مخې ډېر ژر د دغه بند د جوړېدو چارې بشپړې شي. د کابل کندهار د لوی لارې د حفظ او مراقبت د پروژې د دوهمې برخې کار پیل شو. د ترانسپورټ وزارت د ویان مرستیال اشرف حقشناس د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پروژې مالي لګښت د آسیا پراختیایي بانک لخوا ورکول کېږي.
ترمیم اساسي هم 60 کیلومتره ځي رسمان آغاز شده و فعلا شرکت بساز پر مهال بساز شرکت رفته.
د ښاغلي اقشناس په خبره د دې پروژې د لومړۍ برخې کار چې 10 کیلومتره سړک دی د نامنیو له کبله په ټپه درېدلی او مخالف وسلوال اړوند شرکت ته د کار اجازه نه ورکوي. د کابل کندهار لوی لاره د افغانستان له مهمو لویو لارو څخه ده چې په دې لاره د مسافرو د تګ راتګ تر څنګ سوداګر هم خپل سوداګریز توکي انتقالوي. په ورته وخت کې د افغانستان د متشبثینو عالي بورډ رئیس رحمالدین حاجي آغا وایي په ورځني ډول په دې لاره په لسګونو سوداګریز موټر تګ راتګ کوي چې د نامنیو د لارې د خرابوالي له امله یې اوس سوداګرو ته جدي ستونزې پیدا کړی.
پلکه هاو خونی خساره ده، همدارنګه د وخت زیات دی، د مارکیټ د لاس ورکول دی، ضرر و باغدار ته و سرمایه گذار ته و تاجر ته ټول
د کابل کندهار لوی لاره د دولت او مخالف وسلوالو لوري د وخت نا وخت جګړو او د سړک غاړې مینون له کبله خراب شوی او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د بهرنیو اثرو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغاني اویا پوله، یو روش پګاتی افغاني 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغاني، یو سودریال شل افغاني 90 پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ 540 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله په افغانستان کې د طالبانو لبند خوشی شوی استرالیایی استاد استرالیا ته لرسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره د یرغملتوب د مودي پاړه لرسنیو سره خبرې کړې. د تیموتی ویکس د څرګندونو جزئیات اسمت څاروان راټول کړي.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون استرالیایي استاد چې درې کاله له طالبانو سره برمته و له خوشی کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له خبریالانو سره خبرې وکړې. تیموتی ویکس تیره میاشت افغانستان د امریکایي پوهنتون له یوه امریکایي استاد کیوین کینګ سره یو ځای د حقانی شبکې له درو غړیو سره د تبادلې په نتیجه کې خوشی شو. دوی دواړه د 2014 میلادي کال په اګست میاشت کې په کابل کې رغمل شوي وو. تیموتی ویکس په سیدنی کې وویل یو وخت مې فکر کاوه چې حتما وشل کېږم او هیڅکله به خپل عزیزان بیا ونه وینم، خو د خدای په اراده دلته یم، ژوندی خوندي او آزاد یم، نور په دنیا کې هیڅ شی نه غواړم. د چې خبرې د استرالیا رادیو تلویزیون خپرولې په عین حال کې وویل د برمته تو په موده کې ژوند ته هیله بیخي ختمه شوې نه وه، خو اټکل یې نه کاوه چې د یرغمل توپ موده به یې دومره اوږده شي. 50 کلن ویکس د استرالیا د نیو ساوت ویلز ولایت د واګا واګا د سیمې اوسیدونکی ده او د پنجشنبه په ورځ استرالیا ته ورسید. د وویل د امریکا ځانګړو ځواکونو د ده او امریکایي استاد د خلاصون لپاره شپږ هڅې کړې وې. تیبوتی ایکس له طالبانو سره د بند مودي په اړه وویل موږ به د شپې په 2 بجې راویښولو او تونلونو ته به یې کښته کولو. ساتونکو به راته ویل چې داعشیان راغلي، خو ما هغه وخت احساسوله او اوس باور لرم چې د امریکا ځانګړو ځواکونو زموږ د خلاصون لپاره عملیات کول. د وویل چې طالبانو بیلابیلو ځایونو ته بیول او ځینې وختونه به یې په تورو خونو کې ساتل. د خپلو ساتونکو په اړه وویل چې له هغو څخه هیڅ کرکه نه لري، ځکه چې هغوی د عسکرو په شان د آمر تابع ول. څه چې قمندانانو ورته ویل همغه یې کول. ځینې ډیر نرم او ګلالي خلک ول، ښه چلند یې کاوه.
زموږ غل ازادي رادیو نو ری درنو دوستانو له استرالیا ورزو اروپا ته فرانسا برتانیا او جرمنی وای شپږ نور اروپایي هیوادونه له هغه سیستم سره یو ځای شول چې پر اساس شرکتونو ته اجازه ورکول کیږي چې بیل دي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو سرغړونه وشي له دغه هیواد سره راکړه ورکړه وکړي. دریو هیوادونو پرون شنبه په یو ګډه اعلامیه کې وویل چې په انټیکس سیستم کې د ګډون لپاره د بلجیم، ډنمارک، فنلند، هالند، ناروې او سویډن د پریکړې هرکلی کوي. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی د اوسره سره د پراګ له سټډیو وصل شوی دی. سالی صاحب، سټډیو مشي د مالونو د راکړې ورکړې د کوم ډول سیستم دی؟
ډېره مننه. انټیکس د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې سیستم دی. دغه سیستم شرکتونو ته اوس اجازه ورکوي چې له ایران سره د جنس په بدل کې د جنس معامله وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دې سیستم کلک مخالفت کړی او مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي هغه وخت راغلی چې د امریکایي اروپایي شریکان د ایران د وژونکو انقلابي رژیم پر ضد د امریکا د بندیزونو زیانمنول پای ته ورسوي. انټیکس سیستم مرکز په پاریس کې دی. هدف یې د تجارتي راکړې ورکړې ملاتړ دی او پر اساس شرکتونو ته اجازه ورکول کیږي بیل دی چې پر ایران د امریکا د بندیزونو سرغړونه وسیله دغه هیواد سره تجارتي راکړه ورکړه وکړي. دغه ځانګړی مالي سیستم ایران ته اجازه ورکوي چې خپل تیل خرڅ کړي او په بدل کې له نورو هیوادونو تولیدات او خدمات وارد کړي. ایران به تر ډیره د امریکایي ډالرو پر ځای د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې همدغه سیستم کاروي. فرانسه، برېټانیا او جرمني وایي چې شپږ نور اروپایي هیوادونه مغسي چې تاسو اشاره ورته وکړه له دوی سره یو ځای سوي دي. ډېری وړ هیوادونو په یو لمه کې ویلي چې دوی د بلجیم، ډنمارک، فنلند، هالند، ناروې، سویډن د حکومتونو د پریکړې هرکلی کوي چې غواړي له انټیکس سیستم سره یو ځای سي. په لمه کې ویل سوي چې د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې له دغه سیستم سره د نورو هیوادونو یو ځای کېدل انټیکس سیستم او اروپایي حد سي لا پیاوړي کوي چې د اروپا او ایران ترمنځ په مشروع تجارت کې اسانتیا راولي. د فرانسې، برېټانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو چې کله په جنوري میاشت کې دغه پلان اعلانوه ویلي و چې دغه پلان پر هغو ساحو تمرکز کوي چې د امریکا بندیزونو نه دي په نښه کړي او تر ډېر به له هغو سکتورونو سره معامله کوي چې د ایران د وګړو لپاره مهم دي لکه درمل جوړول، طبي خدمات او زراعتي تولیدات.
سالی صاحب، د ایران په اړه بل خبر ده چې دغه هیواد پوځي تمرینات پلان کړی دي، په دې اړه معلومات اوریدم؟
د ایران د سمندري ځواک قومندان تایید کړی دی چې ځواکونه به له روسیې او چین سره په هغو ګډو تمریناتو کې ګډون وکړي چې د سږ کال په وروستیو کې پیلېږي. مرستیال ادمیرال حسین خانزاده پرون ویلي چې دغه تمرینات به د دسمبر له 22 د جنوري تر 30 د هند سمندر په شمال کې ترسره کیږي. د تمریناتو دقیق ځای ونه شو، خو ځینو رسنوي ویلي چې دغه پوځي تمرینات به د عمان په خلیج کې وسی چې په وروستیو کې څو سمندري پیښې پکې وسوي او د لویدیځو هیوادونو ګزمې تیل وړونکې بیړۍ بدرګه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اکتوبر پر 2 ویلي و چې درې وړ هیوادونه دغه تمرینات د دې لپاره پلانوي چې د تروریزم ضد او د سمندري غلاو پر ضد د ماموریتونو لپاره خپل وړتیا زیاته کړي. اکرام صاحب، دغه ګډ تمرینات په داسې حال کې کیږي چې له غرب سره د درې وړ هیوادونو ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې زیانمنې شوې دي.
ډېر زیاته مننه درنو دوستانو. سالی محمد سالی و چې د شپږو نورو اروپایي هیوادونو له هغه سیستم سره د یوځای کېدو په اړه راپور درکوه چې له مخې یې بل دې چې پر ایران د امریکا د بندیزونو سرغړونه وشي له دغه هیواد سره راکړه ورکړه وکړي. بیرته راګرځو افغانستان ته. نن د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز ناروغۍ سره د مبارزې نړیوالې ورځې سره برابر ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دوی سره له 1418 مریض کال راهیسې د روان کال د اقرب میاشتې تر وروستیو پورې د دغه وایروسي ناروغۍ مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دې کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په دې اړه نور جزئیات لکه د خاطر پردیس پر راپور کې چې د ایډز د وخت ناروغۍ په اکثره پیل کې
د دې لپاره چې خپله کورنۍ مې له لاسه ورنه کړم نو په همدې دلیل مې دغه راز پټ وساده. د محمد آغا په مستعار نوم دغه کس وایي که ښځه مې پوه شي چې ایچ آی وی لري نو پرېږدي مې. 40 کلن محمد آغا د درملو له نشته امکاناتو په دغه ناروغۍ اخته کسانو د خلکو له لورې ورته له سپکوي شکایت کوي.
ما د ایران بودم، د زندان بودم، د زندان خلکو
دی وی کله چې په 1408 مریض کال کې په ایران کې زندانی وم، خلونه مې وهل. له هغه غزه د ایچ آی وی په وایرس اخته شوم. په کور کې وخزه یو زوی او د لوران لرم چې زما له ناروغي اطلاع نه لري. څو کله وړاندې مې په کیسه سفر کې وغوډه را پیدا شوه. هر روختون ته چې تلم ورته ویل مې چې زه ایچ آی وی لرم نه قبل ولم او رانه کړه کبه کوله
مسلمان دیګر مې گرفت یا دیګر مې شو نفرت میکنن. من اول
خوشبخت دیش کلن محمد ادریس چې ایچ آی وی لري وای د یو عادي وګړي په توګه په ټولنه کې ژوند کوي او له هیڅ چاډار نه لري. نوموړی چې د یو پنځه کلن زوی پلار دی، زیاتوي شپږ کاله وړاندې مې واده کړی او له مېرمنې او زوی سره هېڅ ستونزه نه لرم. دوی زه په ایران کې د پیچکاري له لارې د مخدره موادو د استعمال له امله د ایچ آی وي مرض باندې اخته شوم. دیرلس کاله کېږي چې په دغه ناروغۍ مبتلا یم. شپږ کاله وړاندې مې واده وکړ. له واده وړاندې مې ټولې کورنۍ او ښځې ته دغه مسایل ذکر کړل. شکر د معالج ډاکټر په مشورې سره مې ښځه او زوی ښه دي. ایچ آی وی هغه ویروسي ناروغي ده چې د انسان دفاعي سیستم له منځه وړي. کله چې دغه ناروغي پرمختللي پړاو ته داخله شي، د ایډز په ناروغي بدلیږي او د ناروغ ژوند له خطر سره مخ کوي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د 1418 کال څخه د رواني میاشتې د عقرب تر وروستۍ نیټې پورې ورسره 2803 د ایچ آی وی مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د عام روغتیا وزارت د ارقامو له مخې 15% نارینه او 25% مېرمنې د ایډز په ناروغۍ اخته دي، چې په دې فیصدۍ کې 1.5% کم عمره ماشومان هم شامل دي. د عام روغتیا وزارت د ایډز د مخنیوي د ملي پروګرام سلاکار محمد رفیع قاضی زاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایډز د ناروغۍ د انتقال لارې داسې بیانوي:
عمدترین رای انتقال همین مصرف کننده زرقی مواد مخدر است.
د وی زرقی متحدین دې مرض د انتقال عمده لاره ده، چې له یو پیشکاری څخه په ګډه استفاده کوي. هغه مېرمن یو نارینه چې غیر اخلاقي اړیکې لري، هغه مور چې په ایډز مرض اخته وي، خپل ماشوم ته د رحم له لارې او یا هم شدو له لارې دغه مرض انتقالوي، او د جنسي اړیکو له لارې هم دغه مرض انتقالېدای شي. د ښاغلي قاضی زاده په خبره د غیر اخلاقي کړنو څخه فاصله، د خپل بدن د وینې او د طبي وسایلو پاک ساتل او د سلمانۍ له وسایلو په ګډه کار نه اخیستل هغه عمده لاملونه دي چې کولی شي له دې مرض د انتقال څخه بل چاته مخنیوی وشي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غل ازادي راډیو نوري درنو دوستانو، ورزو تخار ته په تخار ولایت کې یو شمېر هغه ځوانان چې له پونتونونو فارغ شوي دي د بیکارۍ له زیاتېدو شکایت کوي. دوی دغه راز خبرداري ورکوي چې چیرې د دې ولایت ځوانانو ته په دولتي او غیر دولتي سکتورونو کې د کار کولو فرصتونه برابر نشي، نو ښایي ګڼ شمېر ځوانان د بیکارۍ له وجې له وسلوالو ډلو سره یو ځای شي. په دې اړه زموږ همکار اجمل اریان له سیمې راپور رسولی.
تخارې ځوانان د بیکارۍ له زیاتېدو څخه شکایت کوي. په نوموړي ولایت کې یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د کاري فرصتونو نشتوالي له کبله یو شمېر ځوانان په مخدره توکو اتحاد شوي او دغه راز د وسلوالو طالبانو لیکو ته مخه کړې او سربیره پر دې د کار موندلو په خاطر په غیر قانوني توګه ګاونډیو هیوادونو ته سفرونه کوي. د نوموړي ولایت یو تن ځوان محمد مقیم قاسمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
معمولا بیکاری در سر تا سر افغانستان بیداد میکنه، اما در ولایت تخار
کې د بیکاری کچه زخت زیاته شوې ده، ځکه دلته زیربنای پروژې نشته چې ځوانان پکې کار وکړي، او د بیکاری له وجې یو شمېر ځوانان په مخدره توکو متاد شوي دي او پر غیر قانوني کارونو لاس پوري کوي. د دوی په وینا چې په دغه ولایت کې د جګړې او نامنویو غځېدل بېلابېل لاملونه لري، خو د نامنویو د غځېدو یو لامل د ځوانانو بیکاري ده. د دې ولایت یو تن تحصیل یافته ځوان صفی الله واسق په دې اړه وایي:
تو زمانی که دولت کارو زیربنایی که در گلد انجام نده، تمام متأخر هستیم که بیکاری روزبرو در افزایش پیدا میکنه.
تر څو چې دولت زیربنایی پروژو ته توجه ونکړي، زه متأخرم چې د بیکاری کچه نور هم لوړیږي، او له بلې خوا له بیکار ځوانانو څخه ترهګر ډلې د خپل په ګټه کار اخلي، ځکه د بیکاری له کبله یو شمېر ځوانان دې ته اړ کیږي چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای شي. بلخوا د تخار د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم بیکاری د ځوانانو پر وړاندې له جدي ستونزو څخه بولي، او دغه راز پر حکومت غږ کوي چې د دغې ستونزې د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د ولایتي شورا غړي میر احمد قاسم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
طبعا نبود کار، نبود شغل، بیکاری جوانا، نبود عدالتي،
د کاري فرصتونو نشوالی تر څنګ د خلکو ستونزو غوښتنو ته د حکومت د نه پاملرنې له کبله یو شمېر خلک دې ته اړ شوي تر څو له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شي. همداشان د تخار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو آمریت هم وایي چې په دغه ولایت کې د بیکارۍ له کبله ګڼ شمېر ځوانان په مخدره توکو روږدې شوي دي. د دغې ادارې د ځوانانو د چارو امیر حکمت الله حمیدي په دې اړه وویل:
جوان کې تحت هر شرایط آماده کار و پیکار هست، چرا از ظرفیت دزی کار گرفتن؟
ځوانان کار کولو ته چمتو دي، خو کاري فرصتونه نشته. ولې حکومت ځوانانو ته د کار زمینه نه برابروي؟ خود ځوانانو ستونزو ته د حکومت د نه توجه له کبله اوس مهال ډېری ځوانان پر مخدره توکو احتیاط شوي دي. په ورته مهال کې د دغه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ادارې اداري چارواکي هم د ځوانانو پر وړاندې شته ستونزې مني او زیاتوي چې د مارکیټ د تقاضا پر اساس دوی د ځوانانو لپاره د حرفوي زده کړو کورسونه پیل کړي دي. د دغه ادارې رئیس سید کاظم صادق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
برنامه های آموزشی را در قسمت کاهش بیکاری داشتیم.
موږ د بیکاری د کچې راټیټولو په خاطر د حرفوي زده کړو پروګرام د تخار په مرکز او دغه راز د بهارک، خوجغار، رستاخ، فرخار او رسج ولسوالیو کې پیل کړی او لا